د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ لا نن څخه پوره یو میاشت وروسته خپل کار پیلوي. ډونالد ترامپ په پام کې لري داسې کسان په خپل حکومت کې وګماري چې د ده په وینا دته وفادار دي. د یو موضوع څو زاویې په دې اونیز خبرونه کې د ترامپ د کابینې ځنې څیرې تاسو ته معرفي کوو. سلامونه او نیکی هیله، سید عزیز الرحمن یم او د نننۍ خبرونې لیدو ته ستاسو هرکلی کوم. هیله ده چې د دې نیم ساعته خبرونې تر پایه زموږ سره پاتې شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ له نن څخه پوره یوه میاشت وروسته سپینې ماڼۍ ته ورګرځي او خپله ولسمشریزه دوره پیلوي. ډونالد ترامپ په ولسمشریزو ټاکنو کې له بری وروسته سمدستی د خپل راتلونکي کابینې او د حکومت د نورو مهمو پوستونو لپاره د خپل خوښې کسانو په معرفي کولو کې پیل وکړ. د ښاغلي ترامپ په وینا د ده په حکومت کې به هغه کسان ځای ولري چې ده ته وفادار. په نننۍ خپرونه کې موږ تاسو ته د ډونالد ترامپ د راتلونکي حکومت ځینې څیرې درپیژنو. په دغو څیرو کې یو هم ټام هومن دی. ډونالد ترامپ ټام هومن ته د سرحدونو چارې ورسپارلې. له متحده ایالاتونو څخه د ناقانونه کډوالو شړل ښایي د ډونالد ترامپ د پیلیدونکي کاري مودې د اجنډا په سر کې. د ډونالد ترامپ په وینا ټام هومن به خپلو اصلي هیوادونو ته د ټولو ناقانونه کډوالو د ستنولو مسؤلیت ولري.
د ټرمپ لخوا د سرحدونو لپاره غوړه شوې ټام هومن څه باندې د اشکال د امریکا د سرحدي کنټرول په فدرالي اداره کې کار کړی دی. ټام هومن د جمهور غوښتونکو ګوند د سږ کال په ملي کانګره کې ویل چې د امریکا هر ولسمشر د دې هیواد د پولو د خوندي کولو ادعا کړې، خو یوازې ټرمپ دغه کار ترسره کړی دی.
نوموړي زموږ په تاریخ کې د امریکا پولې تر ټولو زیات خوندي کړي او دا ثابته شوې خبره ده. شمیرې دا ښیي او تخمین ولګوي دی به یو ځل بیا دا کار وکړي.
د خپل ټاکنیزو سیالیو پر مهال ترامپ له امریکا څخه په لوی شمیر د بی اسنادو کډوالو د وستلو ژمنه کړې.
د تحریک سمدستي وروسته به زه د امریکا په تاریخ کې د کډوالو د وستلو لوی بهیر پیل کړم.
سره له دې چې کارپوهان وایي د کډوالۍ او جرمونو ترمنځ کوم تړاو نشته، خو هومن وایي له امریکا څخه به د ناقانونه کډوالو ایستل هغه ستونزه ده چې نوموړي د جو بایدن او کاملا هاریس د ولسمشرۍ د کډوالۍ د تیروتنې په نوم یادوي.
ولسمشر ترامپ د بایدن او هاریس د سرحدونو لیونتو پای ته ورسوي. موږ به خپلو سیمو ته د مخدره موادو او جرمونو د راتللو مخنیوي وکړو.
هومن د ترامپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ګمرکونو او کډوالۍ د ادارې سرپرستو. نوموړي هغه مهال امریکا څخه د کډوالو د وستلو سره تړلې نیونې 40% زیاتې کړې وې.
په ټوله کې د خلکو لرې کول را کم شوي، ځکه سرحد د تیرو 45 کلونو په پرتله په غوره حالت کې دی.
د رای ورکوونکو لپاره ناقانونه کډوالۍ سکل ټاکنو کې تر ټولو ستره موضوع وه. سیاسي څېړونکي فرانسیسکو وای هومن د کډوالو پر وړاندې هیڅ زغم نه لري.
که تاسو دلته یو مجرم یاست او یو کورنۍ او یو ماشوم لرئ، هومن ویلي چې تاسو کولی شئ له خپل ماشوم او یا خپل میرمنې سره یو ځای بیرته خپل هیواد ته ولاړ شئ. هیڅوک هم نه وایي چې کورنۍ به یو له بل څخه جلا شي. زه هغو په میلیونونو ناقانونه کډوالو ته چې جو بایدن زموږ په هیواد کې د فدرالي قانون څخه سرغړونې له مخې اله کړې دي یو پیغام لرم. بهتر اداده چې تاسو مو د ټوکو ټولول پیل کړئ.
هومن د نیویارک د پولیسو په خوانی افسر دی چې د 2015 کال د پروژې په تدوین کې مرسته کړې ده. دا پروژه د محافظه کار هریټیج فاونډیشن په نوم د څېړنو د ډلې لخوا رامنځته شوې ده. د دې پروژې یو نقل قول وایي امریکا د کین اړخه افراطیانو څخه وژغوري.
ډونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده امریکا، مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه از ایالت فلوریدا را برای پست وزارت خارجه این کشور پیشنهاد کرده است. مارکو روبیو از سال 2011 عضو مجلس سنا بوده و در کمیته های روابط خارجی و استخبارات این مجلس کار میکنند. گزارش استیف هرمن را از سحر عظیمی میشنویم.
مارکو روبیو 53 ساله پسر یک تن از مهاجرین کوبایی طبقه کارگر است. اگر او توسط همکارانش در سنا تایید شود، اولین وزیر خارجه لاتین تبار در تاریخ ایالات متحده خواهد بود. روبیو موضع سختی در قبال رژیم های استبدادی در کوبا، نیکاراگوا و ونزوئلا و همچنین چین از خود نشان داده است.
اگر می خواهید او را می توانید شاهین بنامید و این موضوع واقعا با تعداد از مشکلات پیرامونی وی مرتبط است. قطعاً چین نیز در میان آنهاست.
روبیو گفته است که چین با ایران، کره شمالی و روسیه علیه ایالات متحده شریک است. پس از تهاجم گسترده روسیه با اوکراین در سال 2022، روبیو از حامیان جدی کیف بود. اخیراً او خواستار مذاکره برای پایان دادن و درگیری در آنجا شده و در ماه اپریل خلاف بسته کمک نظامی 95 میلیارد دلاری رای داد.
معتقدم هدف ما در مورد اوکراین این است که با اوکراین کمک کنیم به گونه‌ای که ما را خسته نکند، به گونه‌ای که به اتحادهای ما در سراسر جهان آسیب نرساند.
اوهالند میگوید که انتظار می‌رود سناتورهایی که بعد تایید روبیو رأی می‌دهند، عقاید او در مورد سیاست ایالات متحده در قبال این کشور را بررسی کنند.
مطمئناً اگر ما بخواهیم اوکراین را رها کنیم، با اینکه صحبتم به این معنا نیست که روبیو موافق به این کار است. ما فرضاً اگر بخواهیم شاهد شکست اوکراین باشیم، بسیاری از متحدان امریکا در سراسر جهان تعجب خواهند کرد و با خود فکر میکنند آیا ما به تعهد خود پابندیم و آیا ما از آنها حمایت میکنیم؟
روبیو 8 سال پیش یکی از رقبای دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی رئیس جمهوری از طرف جمهوری خواهان بود. با عنوان وزیر امور خارجه و دیپلمات کلیدی خواهد بود که سیاست خارجی ترامپ که شامل شعار اولویت امریکاست را اجرا می کند.
انتظارات هرچی که باشد باید واقع بین باشیم. ایالات متحده منافع خود را بر منافع سایر نقاط جهان در اولویت قرار خواهد داد.
وقتی صحبت از شرق میانه به میان می آید، روبیو همسو با موضع ترامپ حامی قوی اسرائیل بوده است. روبیو به عنوان یک سناتور از اسرائیل خواسته است تا حماس را در غزه ریشه‌کن کند و با آتش‌بس هایی که به گفته او به سازمان های تروریستی تعیین شده توسط ایالات متحده اجازه می دهد تا دوباره سازماندهی شود مخالف است.
ایلان ماسک چه پا طول نره که ده تسلا او سپیس اکس شرکتونو ده مشور پنوم پیجندل کیگی، تاکل شوی چه در دانالد ترامپ حکومت که در متحده ایالتونو در حکومتی لگختونو تارون کیوی. ی امریکا غک خبریال کارلاین پرسوتی و خپل راپور که در ایلان ماسک حق و تجربو تا کتنه کردی چه دای با ورچخه پا نوی مشورتی کمیته که چه داج نومیگی ورچخه گتا وقتی.
ایلان ماسک چې د سپیس اکس او ټیسلا شرکتونو اصلي مفکر دی، اوس په حکومت کې د نوې رامنځته شوې موثریت ادارې یا ډاج مسؤلیت په غاړه واخلي.
مونږ به مو د حکومت له ملاتړ څخه خلاص کړو او ستاسو له جیبي بکسو به لاسونه لنډ کړو.
د ډاج اداره په پام کې لري چې $2 trillion مصرف راکم کړي. دا د حکومت دریمه برخه بودیجه او یو پر څلورمه د حکومتي کارکوونکو شمیر دی. ماسک د ډونالد ټرمپ په څیر چې لومړی ځل جمهوری ریاست ته کاندیدو هیڅ حکومتي تجربه نه لري، خو د هغه اکس سپیس او ټسلا شرکتونو خپل موثریت ثابت کړی دی. په ځانګړې توګه د ټسلا موټرو کې نوښت او جوړښت. د کووید-19 وبا په جریان کې ماسک د ټسلا شرکت عمومي دفتر د کالیفورنیا نه ټکساس ایالت ته یووړ او وسیلت یې ایالتي قوانین او لوړ مصارف یاد کړل. هغه او د ډاج اداري مرستیال میلیاردر ویویک رامسوامی به د همدې مسایلو څارنه وکړي او ډیر فدرال قوانین او لایحې به ختم کړي او د لګښتونو د کمولو لپاره ډاج په د ځینو ادارو د بندولو وړاندیز وکړي او د ټیلی ورک یا آنلاین کاري پروګرام ختمولو او د واشنگټن ډی سي نه د ځینو ادارو بهر ته ایستلو په اقداماتو به ګڼ شمیر فدرال مامورین استعفا ته اړ کړي.
دا به هغه ته ډیره ګرانه تمامه شي چې په دې پوه شي چې جمهور رئیس پاچا نه دی، یا لږ تر لږه په دې هیواد کې باید داسې ونه شي، او دا چې تاسو به د قانوني مسایلو پر ضد اقدام وکړئ، تاسو به د قانون خلاف عمل باندې لاس پورې کړئ.
په همدې ارتباط ماسک او رامسوامي همدا اونۍ کانګرس ته ورغلي وو. د کانګرس اکثریت غړو د ډاج پروګرام ملاتړ وکړ او د حکومتي لګښتونو پلان یې مطرح کړ، خو ممکن د هغو لګښتونو د کمولو سره مخالفت وکړي چې د هغوی کارونه زیانمنوي، او ځینې پوهېدل چې دا دواړه مستقیماً د منتخب جمهور رئیس سره ارتباط لري. رامسوامي د شکرانې ورځې د لمانځلو په وخت کې په انسټاګرام کې په دې اړه لیکلي چې بودیجه به څنګه کمی.
فکر نه کوم که تاسو تر اوسه ایلن پیژندلې وي. د ځان سره سوان نه راوړي، هغه یو غټه اره راوړي او ورته چې بیوروکراسي کمه کړو.
د ډاج اداره د یو بیرونی مشورتي جوړښت په هدف جوړه شوې چې د ټرمپ حکومت او کانګرس ته د لګښتونو د کمولو مشوره ورکړي چې په پریکړې کې نهایي صلاحیت هم ولري. ټاکل شوې چې ماسک او رامسوامي به د حکومت نه معاش نه اخلي.
دهقانان امریکایی امیدوارند که وزیر پیشنهادی دونالد ترامپ برای زراعت ایالات متحده نگرانی های آنان را درک کند و در عین حال پالیسی های تجارتی و قوانین مرتبط به زراعت را برای بهبود سکتور زراعت مدیریت کند. کن فاراباو خبرنگار صدای امریکا از شیکاگو گزارش را در این مورد تهیه کرده که همکارم فرخنده پیمانی جزئیات آن را به توجه می رساند.
استیو نایتینگل رئیس اداره زراعت حوزه هنری و صدها دهقان ایالت ایلینوی در نشست سالانه اداره زراعت این ایالت در شیکاگو گرد هم آمدند تا روی اقدامات آینده و ابهاماتی که در مورد سیاست تجارتی آمریکا در اداره جدید وجود دارد را مورد بحث قرار دهند.
اقتصاد زراعت در حال حاضر خوب نیست. خطر تعرفه ها و ترکیب این دو موضوع باعث می شود هر تصمیمی که گرفته شود ما را نگران بسازد.
پیشبینی های وزارت زراعت ایالات متحده برای سال 2024 نشان می دهد که دهقانان امریکایی نسبت به اوج درآمدشان در سال 2022 نزدیک به 1/4 درآمد خالص مزارع خود را از دست بدهند، در حالی که قیمت مواد اولیه مثل کود به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است.
وقتی کشورهای دیگر علیه ما اقدام تلافی جویانه می کنند، آنان محصولات زراعتی را که اساس درآمد ما را تشکیل می دهد هدف قرار می دهند.
آقای نایتینگل رئیس زراعت حوزه هنری امیدوار است که بروک رولنز نامزد ترامپ برای وزارت زراعت ایالات متحده نگرانی های او درباره تعرفه ها و اهمیت تصویب لایحه جدید وزارت زراعت به جای لایحه‌ای که در اوایل امسال منقضی شد را درک کند.
ما کمی تعجب کردیم چون نام او در فهرست هایی که می دیدیم موجود نبود.
دیوید آیزرمن در منطقه استریتر ایلینوی که در حوزه لایسال یکی از بزرگترین تولید کنندگان جواری و سویابین به سطح ایالات متحده می باشد دهقانی می کند.
او واقعا آن پیشینه ای را ندارد که بعضی دیگر از وزرای زراعت داشتند، اما این به این معنا نیست که گزینه بد باشد. باید صبر کنیم و ببینیم که چه خواهد شد.
خانم رولنز که در اداره قبلی ترامپ به حیث مدیر موقت شورای سیاست داخلی قصر سفید خدمت کرده بود، از دانشگاه A&M تگزاس با مدرک مدیریت زراعت فارغ شده است. آیزرمن نیز تلاش دارد تا ذهن بازتری در قبال تغییرات احتمالی در سیاست تجارتی آمریکا داشته باشد. دن میلر مدیر اجرایی نهاد استوارد است که سرمایه‌گذاران را به دهقانان و تولیدکنندگان دیگر وصل می‌کند. دن میلر می‌گوید تعرفه‌ها ممکن است تنوع محصولات دهقانان امریکایی را تشویق کند و باعث شود وابستگی به صادرات جواری و سویابین کاهش یافته و تولید محصولات دیگر افزایش یابد.
مدل یا نمونه نیست که اکثر دهقانانی که با آنها کار میکنم ترجیح دهند. آنها در این وضعیت گیر مانده‌اند. آنها جواری و سویابین کشت میکنند چون میتوانند آن را در مراکز غلجات بفروشند و پول دریافت کنند.
آقای میلر تصدیق میکند که تغییر تولید هر محصول فرایند طولانی، پرهزینه و پیچیده است که به زیرساخت‌های جدید نیاز دارد، اما امیدوار است که بحث‌ها درباره تعرفه‌ها و سیاست زراعتی آمریکا باعث تغییر این سیاست‌ها گردد. در حالی که نایتینگل خواستار یافتن خریداران جدید برای محصولات جواری و سویابین است، آیزرمن با دنبال ایجاد ثبات بیشتر در سیاست تجارتی و زراعتی آمریکا است. او باور دارد که از آنها به عنوان مهره در سیاست استفاده می شود و این موضوع او را نگران کرده است. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
د متحده ایالاتونو سنا مجلس و د دغه هیواد په کانګرس کې ډیر ژر د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د کابینې لپاره په غوره شویو څیرو غور وکړي. ډیری غوره شوي څیرې د خپلو افکارو او د وړتیاو په وجه له پښتنو سره مخ دي. دا ځل ښایي د دې هیواد د سنا مجلس لخوا د نوي حکومت د کابینې د تاییدولو بهیر بدل وي.
د دودیز پروسی سره سم د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د کابینې لپاره غوره شوی چیرې په کانګرس کې د سناتورانو سره ویني. دغه سناتوران بیا پریکړه کوي چې غوره شوی کسان تایید کړي او کنه.
تاسو د اتو کلونو او تر هغه مخکې د تیرو اتو کلونو لپاره د فلوریدا د لوی څارنوال په توګه تجارب تاسو چمتو کوي. زه په دې اړه ډاډه یم.
توقع داسی دی چې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د ترامپ غوره شوی کس مارکیو روبیو به تاییدی ترلاسه کړي.
ولسمشر باندې نوی تګلاره ټاکي. د بهرنیو چارو په وزارت کې زموږ دنده د هغې پلي کول دي.
خود امریکا د دفاع وزارت لپاره د ترامپ غوره شوی شخص پیت هیګست په پوز کې د مشرتابه د کچې کومه دنده نه ده ترسره کړې. دای له دې وړاندې د فاکس د ټلویزیونی شبکې د یوې خپرونې کوربه و.
دا هغه څه دي چې ولسمشر ترامپ یې ماته د کولو ویلي. د ماته ویلي چې زما دنده د امریکا دفاع وزارت ته د جګړې د اصولو بیرته راستنول دي.
پیت هیګست یو له هغو څلورو اشخاصو څخه دی چې د تګلارې په اړه د جنجالي تبصرو یوه سابقه لري. دا هغه څه دي چې د جنو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو لپاره د دغو اشخاصو تاییدول ستونزمنوي.
راتلونکی ولسمشر باید په ساده ډول دا تصور ونه کړي چې دغه سناتوران به د نوموړي هر خبره ومني، ځکه چې ځینې جمهوري غوښتونکي شته چې که هغوی ته ارزښت او د دفاع حق ورنه کړي شي نو دوی به د دغو غوره شویو اشخاصو سره سخت چلند وکړي.
په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو مشر جان تاند د ترامپ لخوا د نوموړي کابینې ته د غوره شوي اشخاصو په اسانۍ د تایید رای ورکولو پروسې ترسره کولو ژمنه کړې.
موږ به د نوموړي کاندیدانو د ژر پروسس لپاره هر څه چې په توان کې ولرو ترسره کړو، تر څو هغوی خپلو کارونو باندې وګمارو چې خپلې تګلارې پلي کړي.
خو منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ په داسې وخت کې د خپلې کابینې د کاندیدانو د تایید وخت ټاکلی دی چې سنا مجلس رخصت دی. هغه جنجالي اقدام چې کله ناکله د کاندیدانو په تاییدۍ کې د قانون جوړونکو د رول څخه د تیرېدو په هدف ترسره کیږي.
که ولسمشر هڅه وکړي چې په ارادي ډول د امریکا کانګرس قصدن ناوخته راوغوړي، د دې لپاره چې د خپلو نومول شویو اشخاصو د ګمارنې لاره اواره کړي، دا کار هیڅ کله نه دی شوی. خو کله چې ټاکل شوی ولسمشر وایي چې دای د خپلو نومول شویو کسانو تایید غواړي، دا کار یوازې د کانګرس د ځنډولو له لارې ترسره کولی شي، خو د دې کار سره به تر محکمې ورسیږي.
جمهوري غوښتونکي سناتوران د دې کار پر وړاندې لاله پخوا څخه مقاومت کوي.
خو دا یوه بله جدا ستونزه ده. کاره خبره ده، زه فکر نه کوم موږ به د سنا د مسؤلیتونو مخنیوی کوو.
په خوا د امریکا د دواړو سیاسي ګوندونو سره تړلو ځنو ولسمشرانو د سنا له رخصتۍ څخه په ګټه اخیستنې ځنې ټاکنې کړې. خو د امریکا سترې محکمې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د ولسمشرانو دغه وړتیا محدود کړه. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ متقاعد جنرال کیت کیلاګ د اوکراین او روسیې په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه غوره کړی دی. هغه اړخونه چې ترامپ یې ترمنځ د جګړې د ژر پای ته رسیدو ژمنه کړې ده. د امریکا غږ خبریالې تتیانا فوروژوکو په دې راپور کې د کیلاګ کاري سابقې، د جګړې د ختمېدو په اړه د هغه لید او هغو ممکنه ننګونو ته چې نوموړی ورسره کېدای شي مخامخ شي کتنه کړې ده.
منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاوز متقاعد جنرال اتیا کلن کیت کیلاګ د روسیې او اوکراین لپاره د خپل ځنګړی استازي په توګه ګمارلی دی. کیلاګ د ټرمپ لومړی دوره کې د ملي امنیت د شورا د دفتر د رئیس په توګه کار کړی دی. د ټرمپ لومړی دوره کې د اوکراین د مذاکراتو لپاره د امریکا ځنګړی استازي کورت وولکر وایي چې منتخب ولسمشر ښه انتخاب کړی دی.
He's experienced military leader.
هغه یو با تجربه نظامی رهبر دی. د درې ستورو لرونکو جنرال چې ډېر د پام وړ دی. نو موړې نو ولسمشر ترامپ سره نږدې اړیکې لري او کولای شي له هغه سره مستقیم تماس ونیسي.
ولکر وای د کیلاګ وظیفه به دا وي چې په اوکراین کې د جګړې د ژر پای ته رسیدو لپاره د ترامپ لیدلوري عملي کړي.
نو موړې په ولسمشر ترامپ پیغامونه لیکدوي د سیمې د وضعیت حال به ورکوي او د هغه لوري څخه به بیرته پیغامونه لیکدوي.
د امریکا فرست پالیسی انسټیټیوټ کې د امریکایانو د امنیت د مرکز رئیس په توګه کیلاګ د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو لپاره یو پلان طرح کړی دی. هغه وړاندیز کړی چې امریکا د رسمي پالیسی پایل او د اوربند او بیا د خبرو لاري د روغې جوړې هڅې وکړي. د پلان لمخي کیف له روسیې سره د خبرو موافقه وکړه، امریکا به اوکراین ته د وسلو ورکړه جاری وساتي. د دې لپاره چې روسیه په خبرو کې د ګډون لپاره وهڅیږي، کیلاګ د امنیتي تضمینونو په بدل کې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب د ختمې دوه وړاندیز کړی دی. هغه په جولای میاشت کې د خپل پلان په اړه له امریکا سره خبرې وکړې.
دا د اوکراین د تسلیمېدو معنی نه ورکوي، دا د دې معنی نه لري چې هغوی د خپل خاوره ورپری.
کیلاګ لدی عمله د بایدن پر حکومت انتقاد وکړ چې په نظامی لحاظ د اوکراین د ملاتړ لپاره ډیر څه نه کوي. د اوباما په حکومت کې د روسیې، اوکراین او ایروشیا په برخه کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال هم موافقه ده.
هغه سمدستی د اوسنی حکومت او پخوانی حکومت یو شمېر کمزورتیا او ته ګوته ونیوله، په دې معنی چې موږ د توکو له پلوه په کافي اندازه د اوکراین ملاتړي نه وو. زه فکر کوم ټرمپ د یو مناسب متخصص کس په ګمارلو سره ښه پیل کړی دی، هغه کس چې خپل مهم لومړیتوبونه بیان کړي دي.
جان هربس چې له 2003 کال څخه تر 2006 کال پورې په اوکراین کې د امریکا سفیر ووایي، کیلاګ پوهیږي چې پر اوکراین د پوتین برید په اروپا او نړۍ کې د امریکا ګټو ته خطر دی.
هغه پوهیږي په داسې طریقې د اوکراین د جګړې ختمېدل چې ترامپ یې هم غواړي. د اوکراین بقا د متحده ایالاتو لپاره مهمه ده.
د ټرمپ د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار او اوس د ټرمپ منتقد جان بولتن وایي چې کیلاګ د دې کار لپاره کافي تجربه نه لري.
هغه خپل د جګړې هیڅ نه لري. زما په نظر هغه د ډیرو اړخونو د ناټو مخالف دی.
ډیوډ کرامر د جورج دبليو بوش په حکومت کې د اروپا او ایروشیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال وو. نو موري د ټرمپ د ملي امنیت غوړ شوی ټیم ته د اوکراین او اروپا لپاره د هیلي پتوګه ویني.
فکر کوم د ځانګړي استازي په توګه د جنرال کیلاګ غوړ کېدل یو هیله بخون کې نه خده. سناتور او په ډېر هیله سره د بهرنۍ چارو وزیر مارک یوروب هم ښه په وضعیت خبر دی. د ملي امنیت شورا سلاکار مايكل والټز هم قوي انتخاب دی.
is a very strong pick.
ټاکل شوی کیلاګ له والټ سره نږدې کار وکړي، کوم چې په خپل اکسپانه استایلی او لیکلی دی ژمن دی چې په اوکراین کې جګړه په سوله ایز ډول پای ته ورسوي.
ډونالد ټرمپ برخی از سفیران آینده ایالات متحده در کشورهای مختلف جهان را نیز معرفی کرده است. ډونالد ټرمپ مایک هکبی را به عنوان سفیر ایالات متحده در اسرائیل پیشنهاد کرده است. پیشنهادی که حکومت اسرائیل و شهرک نشینان یهودی در کرانه غربی رود اردن از آن استقبال کردند. لندا گرادشتاین در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از سحر عظیمی میشنویم.
کدومیم شهرک مسکونی یهودی در شمال کرانه باختری است که در اواسط دهه 1970 ساخته شده است. دانیل وایس یک رهبر تندرو شهرک نشین و فرزندانش یکی از اولین خانواده های یهودی بودند که در اینجا ساکن شدند و ابتدا در خیمه ها زندگی می کردند. رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید من این منطقه را به شما هدیه می دهم. من به شما حق حاکمیت خواهم داد. اما شما باید چیزی را کنار بگذارید. نه، همه چیز مال ماست. بزالل اسموتریچ وزیر مالی اسرائیل نیز در اینجا زندگی می کند. او پیش بینی کرد که در سال 2025 اسرائیل منطقه معروف بسیرا که شامل 60% کرانه باختری و شهرک‌های یهودی است و بیش از 500,000 شهرک نشین را در خود جای داده است زمینه خواهد کرد. مایک هکبی سفیر منصوب شده توسط ترامپ در اسرائیل مدت هاست که از طرفداران سرسخت شهرک سازی یهودیان در کرانه باختری است. او نیز مانند مهاجران اسرائیلی از این مکان به نام جودیا و سمارایا یاد می کند.
من جودیا و سماریا را بخش از اسرائیل می شناسم و معتقد هستم که موضوع قابل اهمیت این است که بدانیم یهودیان بیشتری در منطقه زندگی می کنند و این تعداد قابل توجه است. این منطقه بخش مهمی از امنیت اسرائیل است.
برخی تحلیلگران از جمله کسانی که در کرانه باختری زندگی می کنند می گویند که اسرائیل باید مراقب الحاق یک جانبی این سرزمین ها باشد.
به نظر من حاکمیت یکی از چیزهایی است که میتواند اسرائیل را واقعا امن بسازد و آینده آن را تضمین کند. باید این کار عاقلانه و در هماهنگی با حکومت آمریکا انجام شود.
سایر شهرک‌نشینان نگرانند که تصمیم به الحاق بخشی از کرانه باختری ممکن است باعث نارامی بیشتر شود.
من شخصا از الحاق حمایت میکنم، اما نمیخواهم دوباره جامعه را از هم بپاشد. در حال حاضر یک جنبش شهرک‌سازی قوی در اینجا وجود دارد، اما حزب چپ مخالف است. تفرقه بین ما را ضعیف میسازد.
بعضی از رهبران شهرک نشینان از جمله دانیل آوایس میخواهند حتی فراتر از الحاق کرانه باختری پیش روند. آنها میگویند که در حال آماده سازی برای بازسازی شهرک‌های یهودی در باریکه غزند که در سال 2005 تخلیه شد.
و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، الیز استفنیک نماینده ایالت نیویورک در کانگریس را به عنوان نماینده حکومت خود در سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است. مارگریت بشیر، خبرنگار صدای آمریکا در ملل متحد، در مورد گزارش دارد که از نجیبه خلیل می‌شنویم.
آلیس استفانیک در سال 2014 در سن 30 سالگی به عنوان یک جمهوری خواه میانه رو نماینده یک منطقه بزرگ عمدتاً روستایی در شمال ایالت نیویورک وارد کانگریس شد. سالی فردمن، استاد دانشگاه البانی نیویورک، میگوید
او در ابتدا حامی ترامپ نبود، اما بعدا از او حمایت کرد و صفوف رهبری حزب در کانگریس راه یافت و اکنون تا زمان استعفا ریاست انجمن حزبی جمهوری خواهان را بر عهده دارد.
او به عنوان رئیس انجمن حزبی از سال 2021 چهارمین جمهوری خواه مجلس نمایندگان است. کیسی سیلر، سرمحرر روزنامه تایمز یونین، میگوید
او در کنوانسیون جمهوری خواهان در کلیولند در سال 2016 شرکت نکرد و واقعا تنها پس از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور و نوع برتری او به ویژه در میان محافظه‌کاران بود که خانم استفانیک به حامی قوی ترامپ تبدیل شد.
ترامپ فقط 5 روز پس از انتخابات استفانیک را به عنوان یکی از اولین کسان معرفی کرد که در اداره او کار کند. ریچارد گوون از گروه بین المللی بحران میگوید
فکر میکنم این احتمال وجود دارد که وقتی الیس استفانیک سفیر شد روی شرق میانه متمرکز شود، او ممکن است مجبور شود روی اوکراین تمرکز کند و با توجه به اظهارات گذشته به نظر می رسد که او منتقد زیاد چین باشد.
ترامپ در اولین دوره ریاست جمهوری خود صدها میلیون دلار کمک مالی ایالات متحده به چندین اداره سازمان ملل متحد را کاهش داد. این بار سازمان ملل متحد در حال انجام برنامه‌های اضطراری برای کاهش بسیار عمیق‌تر است. با این حال، الیس استفانیک خود را در صحنه جدید بین المللی خواهد یافت.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه امروز همینجا به پایان می‌رسد. ولی شما می توانید که اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبان‌های پشتو و دری دنبال کنید. برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چنل 469 شبکه ماهواره‌ای یاسر نیز دیده می توانید. تا برنامه آینده خداوند نگهدار.
خبری ټولګه کې
افغانستان کې د مذاکراتو پر اړتیا ټینګار. امریکا او ځینو نورو هیوادونو ګډه اعلامیه خبره کړې او د افغانستان اوږدمهال ثبات یې مذاکراتو پورې تړلې بللې. د امریکایي خبريالانو ننګونی 2023 د امریکایي خبريانو لپاره د پیښونه ډاک کالو. یو شمیر خبريالان د لاریونونو پر مهال نیول شوي او ځینې نور بیا د قید نه خوشي شوي دي. او په بهر کې د افغانانو هنري فعالیتونه. وسیم حکیم الله د هالیوډ په انجیل نومي فلم کې د یو طالب قومندان پر رول کې راڅرګند شوی دی. دا او ډېرې نورې کیسې د موږ سره تعقیب کړئ.
السلام علیکم خراغلاس. نن شنبه د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیبیم. امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو د ویګړې لامی پترس کې په طبي پانتونونو کې د افغان میرمنو او نجونو پر زده کړو بندیسته جدي اندېښنه ښودلې ده. د نړۍ د هیوادونو استازو ویلي په افغانستان کې د اوږدمهال ثبات لپاره باید معتبرې او ټول شموله ملي خبرې اترې پیل شي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت لوی درستیز فصیح الدین فطرت په طبي انسټیټیوټونو کې د افغان میرمنو او نجونو پر زده کړو بندیسته خبرګون ښودلې او ویلي دي چې د طبي زده کړو ترلاسه کول فرض عین دی.
د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او نړیوال ټولنې استازو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په طبي انسټیټیوټونو کې د افغان میرمنو او نجونو پر زده کړو باندې د طالبانو بندیز به د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه میندو او ماشومان لپاره تباه کوونکي عواقب ولري. په ګډې اعلامیه کې راغلي چې د طالبان د بندیز به په افغانستان کې روغتیایي وضعیت چې وردمخه کمزوری دی لا بې ثباته کاندي.
د افغان میرمنو او نجونو په ضد د طالبانو تقریبا د اتیا په شاوخوا کې ځپون کې او تبعیضي فرمانونه میرمنې او نجونې د روغتیا عامه خدماتو او اقتصادي ژوند څخه بې برخې کوي. موږ په سمدستي توګه د دې نه منل کېدونکو پالیسیو او کړنو بدلیدل غواړو.
د ځانګړو استازو په ګډه اعلامیه کې همدارنګه یادونه شوې چې په افغانستان کې د اوږدمهاله ثبات لپاره باید اعتباري او ټول شموله ملي خبرې اترې وشي تر څو داسې اساسي قانون او سیاسي نظم پیدا کېدو سبب شي چې ټولو ته پکې برخه ورکړل شي وي. سیاسي مشران حساب ورکوونکي وي او د افغانستان دولت خپل نړیوال مسؤلیتونه پر ځای کړی شي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د طالبان لخوا د ښځو نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازو تړلو او په غیر حکومتي ادارو کې د هغوی پر کار د بندیز د دویمې کلیزې پوره کېدو سره هممهاله له طالبانو غوښتي چې سمدستي د ښځو د حقونو د محدودولو په اړه خپل ټول فرمانونه بیرته لغوه کړي.
اوس دغه ورځې څخه چې طالبانو ښځې او نجونې په پوهنتونونو کې له زده کړو او په غیر حکومتي ادارو کې له کار څخه منع کړي دي دوه کاله پوره شول. افغان میرمنې او نجونې د یو باثبات سولې او هوسا افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. موږ پر طالبانو غږ کوو چې سمدستي د خپلو فرمانونو ته بیا کتنه وکړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي طالبان د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړې. کرزی ویلي تعلیم د نجونو اساسي حق دی او افغانستان باید د نجونو له زده کړو پرته روښانه راتلونکی ونه لري. د طالبان د حکومت لوی درسیز فصیح الدین فطرت د طالبان د ډل لخوا په طبي انسټیټیوټونو کې د افغان میرمن او انجونو پر زده کړو بندیز ته خبرګون خود لای ویلی چې په یو نظام کې د طبي زده کړو ترلاسه کول فرض عین دي. په یو اعلامیه کې د فصیح الدین له قوله ویل شوي چې اوس مهال افغانستان کې خلک ښځینه او نرینه ډاکترانو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت لا تر اوسه دا پریکړه چې ویل کېږي دغه ډل د مشر هیبت الله اخوندزاده په امر شوي په رسمي ډول نه ده تایید کړي. وحید فیضی د امریکا غږ.
دمدې خبر په دوام. د هیئت تحریر شام مشر احمد الشراچه د ابو محمد الجولانی په نوم هم پیژندل کیږي ویلي چې نغواړي په سوریه کې د طالبانو په څیر حکومت جوړ کړي. نوموړي له بی بی سی سره په تازه مرکه کې ویلي چې د ښځو په تعلیم باور لري. د منځني ختیځ د چارو شننکه عبید الله برهانی امریکا غږ سره د یو مرکه په ترڅ کې وایي چې د جولانی پر تازه څرګندونو تبصره کړې ویلي دي چې د هیئت تحریر شام ډلې لپاره د سوریه ملي بیرغ د ټولو طرفونو اتفاق او په دنده د مسلکي کسانو ګمارل مطرح دي.
په سوریه کې چې کوم بدلون نغی او د هیئت تحریر شام ډلې په مشه دوی واک ترلاسه کړ او په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې طالبان واکمن دي. د دې دواړو ډلو ترمنځ شباهتونه څه دي او ورته والی څه دی؟
سلامونه تاسو ته استاذ لیدونکو او لیدونکو ته. شباهتونه خو یو دی چې د اسلام دریزه یا اسلام پالۍ کې به یو ورته والی ولري چې دولت ټپلې د اسلامي مرجعیت په اساس باندې یو دغه ورته والی لري، اما دلته دا شفاهت ډیر لري دی ځکه چې د محمد الجولانی پخوانی تاریخ دا و چې هغه د القاعده او د داعش سره تړاو لرده او د هغوی نه بیا راجدا شو او په فکري او سیاسي او اصلاحي لحاظ باندې یا د سیمه ایزو په حسب باندې او د نړیوالو تفاهم په اساس باندې د تقریبا تر ډیره حده پورې اوس هغه پخوانی سړی نه دی او د نوې مرحلې سړی دی او د دوی د هغوی سره شباهت په دغه دی په دې اوسنیو شرایطو کې نه لیدل کیږي.
دواړه ډلې سخت دریځې یا اسلام پاله ګڼل کیدی، د ایدیالوژۍ یا فکری پلوه د دواړو ترمنځ څه ورته والی دی؟
دوی د ایدیالوژۍ له لحاظه ورته والی ځکه نه لري چې په اسلام پالۍ او عمومي لحاظ باندې به دا سره امکان لري چې سړی ووایي چې ورته والی دی، اما په هغه کې چې ورته ګوري په جوهري لحاظ باندې خبره دا ده چې افغانستان کې هغوی دیوبندي فکر باندې دي، دینی یو خاص مسلک دی، په مذهبي لحاظ باندې هغوی حنفیان دي او دوی بیا د پخوانی لحاظ باندې یا اوسنی لحاظ باندې تقریبا سلفیانو، لکن د سلفي مکتب چې کوم د سعودي پیروی دی یا د هغوی دغه د سعودي کې د هغوی سره هم د ده په وروستیو خبرو اترو کې یا په بیانو کې تقریبا واضح په هغوی باندې ډېر زیات نیوکې وکړي که دا د ښځینو په مورد کې وي یا د هغوی د حقوقو مورد کې وي یا ازادیو کې وي یا حتی د امر بالمعروف او داسې نورو مسایلو. نو دلته په عمومي لحاظ باندې به اسلام پالۍ کې ورته والی، اما کله چې دغه ته ځي تفصیلاتو ته ځي دواړه په مذهبي او مسلکي او په سیاسي بهیر او حتی وسنۍ دغه نسخه په شام کې د اعتدال په فکر باندې ولاړه ده.
د دې د حکومتولې بڼه به څنګه وي؟ په اصطلاح د حکومتي سیستم به څنګه جوړول شي یا څنګه باید یې جوړ کړي؟
تر ډېره حده پورې چې لیدل کېږي د ځینې عربي هیوادونو او بیا خصوصا د ترکیه هیواد تر ډېره حده پورې په دې ټولو ډلو ټاپلو باندې بیا خصوصا په یو دوه ټالو ټاپلو باندې چې په مخکښه خپل هم دا د تحریر شام د دې دواړو باندې تقریبا ډیر قوي اغیز لري او دا هغه څه دي چې د نورو عربي ځینې هیوادونو سره چې دوی سره هم ملاتړ لري او به وکولی شي چې د دوی د وسنۍ دغه انتقالي حکومت چې رامنځته کړی دی دی په شکل دغه باندې به یو بل نوی حکومت ته لاره پرانیزي چې هغه حکومت به تقریبا د ترکیې سره په شباهت باندې یو داسې نظام وي چې هغه نظام کې مرجعیت په اسلامي لحاظ باندې وي خو په حریت او ازادیو په نورو مسایلو کې به نوی مدني او دیموکراسي شکل بڼه ولري.
دوستانو هالیوډ په افغانستان کې یو فلم جوړ کړی او یو افغان د طالب قومندان رول پکې لوبولای. په دې اړه راپور لرو خو اوس یو لنډه دمه کوو. بیا هم خراغلاست رازو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د اوکراین او روسیې ولسمشران باید د خونړۍ جګړې د ختمولو لپاره چې د 2022 کال راهیسې اوکراین ته زیانونه اړولې دي یو جوړجاړي ته آماده اوسي. ټرمپ همداراز د ولسمشر جو بایدن په هغې پرېکړې کلکه نیوکه کړې چې اوکراین ته یې په امریکایي وسلو باندې د روسیې په خاوره د حملو اجازه ورکړې ده. هغه دا اشاره هم رسولې چې کله واک ته ورسیږي نو ښایي دا فیصله لغوه کړي. د امریکا خبریاله انیتا پاول یو راپورټ لري چې تاسو پښتو ژباړه اورئ.
منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي هغه به د خپلې ولسمشري د راتلونکي دورې په پیل کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې د یوې هوکړې د ترلاسه کېدو هڅه وکړي. نوموړی زیاتوي چې دواړه اړخونه باید جوړجاړی وکړي.
په کار دی چې یو جوړجاړی وشي. ډیر زیات کسان وژل کیږي، دا یو جنگ دی، له حده زیات خلک مړ کیږي. زلنسکی باید یو روغه وکړي او پوتین ته هم په کار دی چې یو روغه وکړي.
ټرمپ د جو بایدن هغه پریکړه هم احمقانه او لوی خطا وبلله چې اوکراین ته اجازه ورکړه د روسیې په خاور باندې لیري واټن وشتونکي توغندي استعمال کړي. لدې اجازه یو ورځ وروسته کیف ته جنگ لمن تر مسکو ورسوله او د اوکراین امنیتي ځواکونو ادعا وکړه چې د سور میدان څخه صرف 2 کیلومتر لري په یو چاودنه کې د یو مهم جګړي روسي جنرال وژنه د دوی کار و. شنون کې ویلیام پامیرانس وایي که ټرمپ آینده کې د کیف سره لمرسته کولو په شاسي نو دا به د اوکراین لپاره سختې پوځي پایلې ولري او ممکن ټرمپ د امریکا د متحدینو په تقابل کې ودروي.
زه په دې برخه کې چې د جنگ راتلونکی څه ډول دی د ولسمشر ټرمپ او زموږ د ناټو ائتلاف د ملګرو ترمنځ د یو تقابل امکان وینم او سپینه یې ووایم، کله چې ټرمپ د روغې جوړې خبرې یادوي په حقیقت کې معنا دا ده چې اوکراین باید روغه وکړي او تسلیم شي، خو حقیقت کې په روسیې باندې څه شرطونه نه ږدي.
د بایدن پای ته رسیدونکي حکومت ته هلې ځلې کوي چې د نوموړي د واک تر ختمېدو پورې اوکراین لپاره د امنیتي مرستو هر سنت په همدې برخه کې مصرف کړي. د ملي امنیت شورا یو چارواکي دلیل امریکا ژغته داسې بیان کړ.
د اوکراین مسله په نړیوال نظام کې د اساسي بنیاد په اړه ده چې نور هر څه پیغه ولر دي، چې هغه حاکمیت بکنی بشپړتیا او د پولو خوندي ساتل دي. که تاسو دا شاید په اوکراین کې محفوظ نه کړئ نو بل هیڅ چیرې به خوندي نه کړی شئ.
په نهایت کې دا د کانګریس په واک کې ده چې د اوکراین جنگ ته د پیسو د ورکړې جریان روان وساتي او کنه. د استازو د جرګې مشر جمهور غوښتونکي مایک جانسن امریکا ژغته وویل،
زه فکر کوم چې د ولسمشر ټرمپ ټاکل کېدل وار د مخه هلته توازن بدل کړی دی. زما په نظر صرف دای ولسمشر ټرمپ کولی شي چې یو نتیجه ورته راوباسي او موږ په دې برخه کې د هغه مشرتابه ته سترګې په لار یو. نو ګورو چې څه کیږي.
په کانګریس کې د هیوستن دیموکراتي استازي اریکا لی کارتر چې په دې وروستیو کې په کانګریس کې د خپلې فقیدې مور د کاري مودې د بشپړېدو هڅه کوي، هم په خپلې دې لنډه موده کې کوشش کوي چې د اوکراین لپاره د خپلې مور په شان د اوکراین سره د ملاتړ ژغ اوچت او هڅو ته دوام ورکړي.
تر هغه چې په اوکراین کې ټولو له جګړې لاس نه وي اخیستي، زه د اوکراین مخ نه اړوم او فکر نه کوم تر څو چې اوکراین جګړه ګټي داسې به وشي.
د هغې د لیدلوري یوه مهمه مسأله په نښه کوي او هغه دا چې آیا اوکراین حتی روغې جوړې ته آماده دي او کنه. د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د حکومت غړو په دې وروستیو کې یو لړ سفرونه وکړل او د پولینډ په شان ګاونډیو هیوادونو او لیرو هیوادونو لکه فرانسې او استرالیا څخه د مرستې غوښتنه وکړه. کله چې په دې وروستیو کې د زلنسکی څخه وپوښتل شول چې آیا هغه آماده دی چې وسله کشیږدي او د مذاکراتو میز ته راسي، هغه وویل چې اول غواړي امنیتي تضمین او د سولې لپاره یو پلان وویني. دانی تا پاول رپورت، شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
په نورو لندو خبرونو کې په جرمنی کې پولیسو د جمعې په ماخام د سعودي عربستان یو وګړی ورسته تر هغه ونیو چې د کرسمس په یو بازار کې خلک په موټر ووهل. دوه تنه یې ووژل او څه باندې اته شپې ته نورې ټپیان کړل. پولیسو ویلي چې په وژل شویو کې یو تن کمکی ماشوم هم شامل دی. پیښه د برلین څخه 80 کیلومتره لرې جنوب لویدیځ خوا کې د ماګد په ښار کې شوې ده. چارواکو ویلي چې نیول شوی مشکوک بریدګر د سعودي عربستان تبع دی، طبي ډاکټر دی او 50 کاله عمر لري. د جرمنی صدر اعظم اولف شولز د ایکس په شبکې کې لیکلي چې د ماګدبورګ په ښار کې پیښې تر ټولو ناوړه ویره خپره کړې. جرمن چارواکو ویلي چې په برید کې د مشکوک شخص سره بل چا مرسته نه ده کړې. پاکستانی طالبانو ادعا کړې چې د شنبې په شپه په قبایلي سیمو کې د پاکستانی فوج پر یوې پوستې برید کړی دی. پیښه د خیبر پختونخوا په مکین سیمه کې شوې. استخباراتي چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 14 پوځیان وژل شوي او 15 نور سخت ټپیان دي. چارواکو د اف پی خبري اژانس ته ویلي چې په پوستې باندې له دریو خواو برید شوی و. سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ویلي چې بریدګرو د پوستې مخابره اسناد او وسایل له منځه وړي دي. پاکستانی طالبانو ویلي دوی د خپل قومندانانو د وژل کېدو له کبله دغه برید ترسره کړه. د امریکا کانګرس پرون ناوخته د حکومت د لګښتونو بودیجه تصویب کړه چې لمخې د حکومت چارې تر مارچ میاشتې پورې د کوم خند او ځنډ پرته دوام ومومي. د دې لپاره چې حکومت د تعطیلۍ نه وژغورل شي اړتیا وه چې د استازو مجلس او د سنا مجلس دواړو دغه طرحه تصویب کړې وای. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د بودیجې نه ملاتړ کوي او ډېر ژر به یې توشیح کړي. په امریکا کې څمکیږو 2024م د امریکایي خبريالانو د پاره د نه هیریدونکو پیښونه ډاک کالو. د مظاهرو په جریان کې خبريالان ونیول شول او یو منتخب چارواکی د یو خبريال په قتل محکوم شو. د ترڅکی د روسیې له بنده یو شمېر امریکایي خبريالان راخوش شول. نورحال د خبريالې کریستینا ساسیدو د ریپورت په پښتو ژباړه کې.
د نیویارک پولیس په کولمبیا په هنتون کې د غزه د جګړې پر خلاف د مظاهره کوونکو او خبريالانو سره لاس او گریوان کېدل. په 2024 کال کې په امریکا کې د بیان ازادۍ ته د ویننګونې په توګه قتل کیږي.
په 2024 کال کې 14 امریکایي خبريالان نیول شوي وو، خو په کال 2024 کې دا شمېر 40 هم واوښت.
د بیان د ازادۍ وڅارون کې امریکایي مؤسسه په 2024 کال کې په خبري اعلانو د بریدونو نه هم یا په حساب کړی دي او د ارشاد په کې هم سب شوې دي چې خبري اعلانو ته پکې مالی زیان اوښتې دي چې دا په کې زیاتره د مظاهرو د راپورونو د جوړولو پر مهال شوې دي. 2024 کال د امریکایي خبري اعلانو لپاره په دې هم مهم و چې یو منتخب امریکایي مامور د خبريال د وژلو په جرم محکوم شو. د نیویارک ایالت محکمه محلي چارواکي رابرټ ټیلز په 2022 کال کې د خبريال جیم جرمن د وژلو په جرم د 38 کلونو بند سزا واورول شو. خبريال جیف جرمن د ښاغلي ټیلز په دفتر کې د بنظمۍ په اړه راپورونه جوړ کړي وو.
Although it was an unpublished ruling,
که څه هم د محکمې امر رسمن خپور شوی نه دی، خو نوادا د خبريالانو د ساتنې قانون په امریکا کې یو معیار ګرځیدل دی او دا د یو خبريال د وژن نورسته نور هم مهم ګڼل کیږي.
Carry on after a journalist's death.
د امریکا څخه بهر هم امریکایي خبريالان د امریکا د مخالفو ملکونو د سخت پالیسیو ښکار شوي دي. امریکایي خبريالان آلسو کرمشوا او ایوان ګریشکوویچ د وال سټریټ ژورنال لپاره کار کاوه او د بندیانو په کلی ریپورټونه برابرول د روسي له زندان څخه راخوش شول. آلسو کرمشوا چې د ازادۍ رادیو سره کار کوي د روسي په زندان کې حالت ډېر زبګنونکي بولي او وایي
I didn't have access to free and independent news for more than 8
دیو کال په بند کې مې خبرونه ته لاسرسي نه درلوده، خو په تیر اوړي کې ما روسي د نامعلومه وضعیت اټکل کاوه. هلته ویره او شر رسیدلې او دا سخکاری چې د پخوانی شوروي اتحاد دور چې بیا راغلی وي.
د روسي له بند څخه د دې دوه خبري اعلانو درا خوشي کېدون او روسه د آستین ټیس په نوم هغه امریکایي خبريال ته پام اړول شوی چې 12 کلونو نه زیات وخت کېږي چې په سوریه کې بندي دی. په سوریه کې د بشار الاسد رژیم له نسکورې دون وروسته د خبريال ټیس کورنۍ د امریکا په حکومت غاکوي چې دا به درکه شوی خبريال د عمومي او بیرته د ژوندۍ سلامت کور ته راولي. نوموړی وروسته امریکایي خبريال دی چې له امریکا نه بهر زنداني دی. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ ستاسو غږ او یا صداي شما د خبرونې درنوریدونکو
سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ اوس تاسو کولی سي د امریکا جغ د واتس اپ په شمیره هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو جغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا جغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202555 5 5 8. ستاسو د پیغامونو او سالم نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
بیا هم خراغ لاست. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته یاغیانو او د اسرائیل پوځیانو په ټوله سوریې کې ځینې مرکزونه په نخښه کړی دي. د امریکا خبريال جان کابس ویګا د سوریې له پلازمینې بهر د قطانه پوځي اډې ته ورغله او دا ریپورت را لګاله ده.
د سوریه د دمشق او قطانه ترمنځ 13 کیلومتر غزیدل سړک خایي چې د ولسمشر بشار الاسد په وسنګ سقوط شو. دلته ټانکونه او د پوزیانو یونیفارمونه په لار کې پراته دي. د سوریه پوز د تختیدو وروسته دلته د پام وړ وسلې شاته پریخودي. د وسلې په ټول هیواد کې ځای په ځای پرتې دي او اوس یې د اسرائیل پوز په دوامدار توګه په هوایي بریدونو کې پنخه کوي. محمود د دمشق پسند کې د پوزي اروپمنس کې د کیفیت د کنټرول په مرکز کې کار کوي.
اسرائیل زمونږ شاوخوا ټوله وسلې ویجاړې کړي. دوی غواړي دلته په سوریه کې ټوله پوزي وسلې لمنځه یوسي.
د سوریه د بهرنو چارو د نوي وزارت او د حیات تحریر شام یا HTS د غړي محمد الشیخ په وینا اسرائیلي هوایي بریدونه په قطانه کې په دې پوزي اډه کې ټانکونه او نورې وسلې ویجاړې کړي. کله چې هغه نه د اسرائیلو د بمباری او پاړه پښتنه وشوه نو هغه موضوع بدل کړه او د بشار اسد د عسکرو له خوا تر سره شوی جرمونو په اړه خبري وکړي.
د پوز غړي باید له خلکو سره وایي خو د بشار الاسد په واکه برعکس کده. وګوري مونږ ووجلو زمون خلک په زندان کې واچول او مونږ یې جلاوطنۍ تړ کړلو.
د قطانه اوسیدونکو شیخ ادعا کوي چې HTS په دې سیمه کې امنیت او همغږي رامنځته کړی ده. هغه د ځایي اسوي اوسیدونکو سره خبري کولې او د هغوی سره د مساوي حقوقو ژمنه کوله. د سوریه مسلمان تبه ولید مشویل ته اسلام پالر ډلو دراتګ هر کله کوي.
خدای شکر دی چې هیڅ تبعیض نشته، هیڅ انتقام نشته او هیڅوک د چانه حساب نه وړي. هر څه سم دی. موږ ټول دلته د دې وطن د خدمت لپاره راغلی یو.
د قطانه په کوسو کې اوسیدونکو وایي چې د اوس لپاره اسرائیل یوازې پوځي مرکزونه بنخ کړی دي. دا و جان کابسس ویګا د رپورت پښتو ژباړه نصرانی یوسفزی امریکا غاک.
نرزی چې پیښور ته لاړ شو د پیښور پوهنتون دروا پوهنې څانګې لخوا دوه ورځنی کلتوري میله جوړه شوې چې په د بیلابیلو کلتورونو یادونه وشوه. د میلې ګډونوالو په افغانستان کې هم د داړول پروګرامونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. زموږ همکار مسکا سپی د میلې ته ورغلی او دا راپور یې لري ګلاده.
د پیښور پوهنتون د اروا پوهنې څانګې زده کوونکو کلنۍ کلتوري او د خوړو دوه ورځنی میله جوړه کړې ده. چیرته چې د بیلابیلو قومونو ترڅنګ د افغانانو کلتوري جامې او خواړه هم وړاندې شوي. د دې څانګې مشره وایي د هیواد د روان امنیتي او کړکیچن وضعیت څخه د راوتلو لپاره دا ډول میلې ځوانانو ته مثبت روحیه ورکوي.
څونکې زموږ ملکي او دنیا کې دی واقعي ډېر ځای جنگونه او خلک پریشان دي. نو موږ د خلکو ته امن پیغام ورکول واړو چې ژوند ډېر ښه ده او که امن سره تیرې نو ښهواله پکې پیدا کیږي او خلکو نه ټینشن ورکول دي. لپاره سایکالوجي ډپارټمنټ نه انیشیټیو وغسته ده چې خلک راشي او خپل لک شانتي غمونه دې کې لري کی او انجوای کی. د نه علاوه د دې مقصد سټوډنټ انټرپرینورشپ موکم ورکول دي چې هغه طریقه وګڼي چې مخې لایف کې به هغه څنګه کامیابی حاصل کړي.
د دې مقصد دا دی چې موږ مختلف کلچر دلته ریپرزینټ کوو. دلته موږ دا سٹال هم لګولې ده. د دې سٹال کې موږ ډیفرنٹ کلچر چې دا ریپرزینټ کوو. دلته بلوچستان کلچر هم دی، افغاني کلچر هم دی. تاسو کته شي ما دا ډریس چولې دي، دا افغاني کلچر والا ډریس دی. او د دې علاوه هم دلته دا وزیرستان والا ډریس موږ سره پروت دی.
د میلې یو برخه د پښتنو د ودونو پاړه نمایشات وو.
موږ چې دی راکانو جن کول له دروغ واده کوو چې کوم څه د پښتونخوا د رسمونو دی هغه ورته کوو. ګوته ورته واچو. دین علاوه چې کوم ناوی لپاره موږ روپټه ویسره روپټه زموږ کلچر ریپرزینټ کوي. زموږ
دا خو دې سټال دراغلی ما دا سټال چې کم دین وصل کی دي دا میرج دغه د پاره چا یې ممیندې کې څنګه نی پناوي توپ کې خلک څنګه نی ما دا غې د پاره یو پریکټس کو ما کې هم سواد نه دی کړي نو دې د وژن ان مې ویډیو سنگل یو نو راغلی یو پریکټس هم کو ډېر زبردست ماحول فیمیل زون چا پیرو میل زون چا پیرو خو میوزیک لګې دلې او لاګانې
کلتوري میلې ته راغلو خلکو د افغان انجونو او میرمنو پر وړاندې په بندیزونو هم خبرې وکړې.
زمونږ هغه خويندې چې هغه باندې تعلیمونه باندې بند شوې دي د موجوده حکومت د خوانه نو کده یو عام یادی وي معاشري ډیولپمنټ مونږ وګورو نو باغې کې د نر سره سره د خزه هم پوره کردار دی. بچا خان بابا ویل چې خزه او نر په معاشره کې د گاډې د ټیرونو په شان دي چې یو ډیر کار کوي او یو نه کوي نو گاډې نه چلےږي. یعنی خزه اونر د یو معاشري د ډیولپمنټ لپاره ډیر زیات ضروری دي. واز نر په یو ځان باندې هیڅ هم نشي کولای. د ټول نه زیات چې کوم خستال ماته ولګې دو هغه چې زما شاته کوم تاسو ګورئ پکار دی چې په دې کې افغاني پور ریپرزنټیشن هم دی او د افغاني پور ریپرزنټیشن سره سره د دوی چې کوم د ټول نه اهم کار دی هغه دا دی چې دوی کوم غریب خلک دي یعنی کوم بے وسه خلک دي کوم مالی مدد ته اړتیا لري د هغې سپورټ
تاسو ګورئ دی کې د علاقو نه جنکې زیاتې دي نو دا یو ډیر ښه انیشیټیو دی په ریټنس فل ماحول کې نو موږ دا غواړو چې په افغانستان کې هم د امن سره سره د زنانو د تعلیم لپاره او د هغوی ته داسې موقع پرووایډ کولو لپاره هم چانسز پکار دي چې هلته کې هغوی هم ذهني تور او بدني تور خوشحاله محسوس کړي.
د فیسټیوال کې ځوانانو اتڼونه هم وکړل چې ورسره میله لا خوندوره شوه.
د ارواپوهنې څنګه کې په دې نمایشي غونډه کې ځوانانو ته روحي آرامتیا ورکولو ترڅنګ د خپلې سوداګرۍ ورکولو زمينه هم برابر شوې ده. نو ځکه د نورو سیمو څخه ځینو سوداګرو خپلې هنري توکي د نندارې لپاره وړاندې کړې دي. مسکا ساپای امریکا غاټ پېښور.
او په فلمی نړۍ کې لندن میشته وسیم حکیم الله د افغانستان په اړه د هالیوډ پینجل نومي فلم کې د یو طالب قومندان رول لوبولای دی. وسیم په ځینو نورو افغان فلمونو کې هم د ممثل رول لري. زموږ همکار قاسم خان مندوخیل په اړه ریپورت لري.
تنسازی سکوهنی اولادا کری سره لیوالتیا وسیم حکیم الله تر هالیوډ ورساوه او په یو تازه خبر سوی فلم ډرټی انجل کې کار کړی دی. د هالیوډ ډرټی انجل نومي فلم کې په افغانستان کې د 2023 کال یو پیښه بیان شوې ده.
دا د 2023 کال د طالبان چرال د افغانستان ته د موضوع په دغه فلم موضوع په دغه دا چې د کې خودي فلم کې خودي لیدي چې مثلا یو څه کسان چې د داعش آیسس او د طالبانو منځ کې ګرشي وي دي او هسته جدي نو دوه ورډ شي دا راخوش کوي زنه نو دا دو میشن دی شفان سنتزي او غوړي راخوش کی خو د کې به زما رول چي دي د طالبانو کاپټن ما
اداکار وسیم حکیم الله د افغان رامي د وی لړۍ امید فردا په دوهمه برخه کې هم رول تر سره کړی دی.
افغانستان خو اوس فلن لپاره یو سیریل چې هغه ټول به پیګه د امید فردا چې اسد سکندر صاحب سره راځي هغه سره فلم دی یو دوه نو فلمونه دي چې هغه هم دی ان شاء الله او زما یو درې نور غټ پروجیکټ دی چې په هغه باندې نشم کولای فلن خبرې وکم.
ممثل وسیم حکیم الله د افغان فلم ستوري حکیم جان په ډایریکټري کې جوړیدونکې یو فلم کې هم د یو سکوهون کې رول لري.
زموږ یو بل پروجیکټ چې هغه یو ډېر خقصره او هغه د فضل حکیمی صاحب چې زمونږ ډېر یو نامدار اداکار دی هغه د قصه جوړ کړی ده چې د یو پلار او زوی د بوکسینګ قصه او د یو کوچ چې هغه کوچ هغه زوی د پلار په خلاف کوي په بوکسینګ کې دا یو قصه ده نو او د نوم د پسونه زمرن کیږي.
اداکار وسیم حکیم الله په دې اند چې د پښتو فلمونو او ډرامې د ودی لپاره یوټیوب بهترینه چینل دی.
اکثره داسې ویډیو جوړه ډاکومنټري جوړه داسې وړو وړو فلمونه جوړه او همدغه لپاره ځکه تلویزیون خو موږ نه لرو تلویزیون نشته رې موږ به خلنو همدغه یوټیوب د ټیک ټاک د همدغه لارې خپل هغه کلچر چې کوم خایب فلمونه کې نو دا به همدغه لارې مخکې وړلې شو چا یوټیوب دی او ټیک ټاک دا غشره دي.
په افغانستان کې دا مهال هر ډول هنري فعالیتونه د طالبانو تر حکومتي بندیز لاندې دي خو په بهرنی نړۍ کې میشتو افغانانو تر یو څه ځای په خپل شخصي لګښت د فن او هنر ډګر ژوندۍ ساتلې دي. قاسم خان مندوخیل امریکا ژغ لندن.
پښتو خبری خبرونه هم دومره واست. تاسو لملتیات څخه مننه کوم. تر بیا دوخته پمان.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.